د ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم. له غرمې وروسته دوی به جدید ازادي رادیو ته د سات خبرونه تر درو بجو ده. تر درو بجو په دغه خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته روسي معلومات وړاندې کړو. په دې خبرونه کې به مو تر ډیره هده پورې رپورټونه په غزنی کې د نننیو مراسمو په ارتباط وي. نن په رسمي ډول غزنی د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه نومول شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې ارتباط په غزنی کې ځانګړي مراسم درلودل چې هغه ته بهرني میلمانه هم ورغلي دي. د افغانستان د حکومت غړي هم هلته دي او د سیمې خلک هم ورغلي دي او هلته نندارتونونه جوړ کړي دي. په دې ارتباط په تاسو ته معلومات درکوو او د غزنی په تاریخي اړخ به هم تاسو ته یو څه رڼا واچو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن پیکینګ ته ورسید. مصر پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک نن د محکمې لپاره په قاهره کې د پولیسو اکاډمۍ ته حاضر شو. د چین په مرکز پیکینګ کې یو وکړن انجلی د مرغانو د انفلونزا د ورستیو پیښو قربانی سو. خو اول به ناجیه صفوي د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی او رای د غزنی والی پر ټولو اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. او د کونړ ولایي چارواکي وایي چې د پاکستان له خاورې د راکټي حملو له امله څلور ښځو ته مرګ ژوبل وختي. د خبرونو تفصیل نن په غزنی کې په روان میلادي کال کې د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه د دې ولایت د اعلانیدو مراسم ترسره شول. په دې مراسمو کې له افغان چارواکو او د کابینې له غړیو سربیره یو شمیر بهرنیو میلمنو هم برخه اخیستي وه. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده په ټولو اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د پدې اړه وویل
پر اسلامی هیوادونو غږ کوو چې موږ په خپلو منځونو کې په شخړه یو. هغه شخړه چې پرته له کومې موخې روانه ده او د بهرنیو هیوادونو لخوا راوستل شوې. د دغو اسلامي هیوادونو دنده ده چې زموږ ترمنځ سوله وکړي، قدم واخلي او دا خپل دینی او اسلامي مسؤلیت وګڼي.
پنځه کاله مخکې ایسیسکو د اسلامي هیوادونو د علمي او کلتوري چارو سازمان پریکړه وکړه چې په 2013 کال کې به د افغانستان غزنی ولایت د اسلامي فرهنګ مرکز وي. د انډونیزیا چارواکي وایي تر اوسه یې د هغې بیړۍ 14 افغان مسافر ژغورلي دي چې استرالیا ته په لاره ډوبه شوې. انډونیزیا چارواکو د شنبه په ورځ د دې بیړۍ چې ټول 22 کسان پکې سپاره وو د ډوبېدو خبر ورکړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا دا کسان ټول افغانان دي او کنه. انډونیزیا د هغو خلکو لپاره یو لاره ده چې غواړي په استرالیا کې پناه واخلي. او د کونړ ولایي چارواکي وایي چې د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په پیښه دوه خزی وژل شوی او دوه نورې ټپیانې دي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدین نن آزاد رادیو ته وویل چې 13 ورځ نه وخت په مروري ولسوالۍ راکټ وشتل شوی. له بلې خوا د تورخم جلال آباد په لویه لاره د بارونکو موټرو دوه تنه ډریورانو ته مرګ ژوبل وختي. د امنی قومندانې ویان حضرت حسین مشرقي ول آزاد رادیو ته وویل چې نن سهار د بډیکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسله والو طالبانو پر تجارتي بارونکو موټرو ډزې وکړې چې په دې پیښه کې یو ډریور وژل شوی او بل ټپي دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له جنا قال کوزین اورای.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پیکینګ کې له جګپوړو چینایي مشرانو سره وکتل او هڅه کوي هغوی اړ کړي چې پر شمالي کوریا فشار واچوي. کیری د چین له جمهور رئیس ژی جین پینګ سره په خبرو کې ویل دا له ځینو ستونزمنو مسلو سره بیخي یو مهم او سخت حالت دی. د کوریا د ټاپو وزمې د شخړې یادونه وکړه. خو دغه راز د ایران د اټومي لانجمن پروګرام او د سوریې د شخړې په اړه هم خبرې وکړې. لوڅونه رئیس پیونګ یونګ د جګړې غوښنه کوي. شمالي کوریا د فبروري میاشت کې درې اټومي ازمینه کړې و چې له عملی ملګرو ملتونو په دې هیواد بندیزونه ولګول. جان کیری پرون د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې وویل متحده ایالاتونه به هیڅکله هم شمالي کوریا د یو اټومي ځواک په توګه ونه مني. جان کیری دا هم وویل چې دا بستر تیروتنه وي چې شمالي کوریا د منځني واټن توغندې او ازمیښت وکړي. زه مخکې له مخکې وایم چې دا به د شمالي کوریا د مشرانو لپاره ستره تېروتنه وي چې دا کار وکړي، ځکه چې له دې سره به دا هیواد نور هم یوازې پاتې شي او ولس به چې ډوډۍ ته سخته اړتیا لري نه توغندیو ته لا پسې یوازې شي. جنوبی کوریا او جاپان د تیاسی په حال کې دی او انتظار دی چې پیونګ یونګ به کله توغندي ازموي. شمالي کوریا په خپل ختیځ ساحل کې دوه بلاستیک توغندي ځای په ځای کړي دي. د مصر هغه قاضي چې د پخواني جمهور رئیس حسن مبارک د محاکمې مشري کوله له دغې دوسیې څخه یې ځان لرې کړ. قاضي مصطفی حسن عبدالله نن په قاهره کې د پولیسو په اکاډمۍ کې د مبارک د محاکمې په پیل کې دوسیه بلې محکمې ته راجع کړه. قاضي وویل د دوسیې له پرمخ وړلو سره د راحت احساس نه کوي. مبارک د 2011 کال مظاهرو کې د سلګونو کسانو د وژلو په تور په عمري قید محکوم شوی و. د جنوري میاشت کې سترې محکمې د نوموړي د بیا محاکمې حکم صادر کړ او د محاکمې جریان یې نیمګړی اعلان کړی و. حسن مبارک چې د مې میاشت کې به 50 کلن شي روغتیایي ستونزې لري او یو ځل د کوما حالت ته رسېدلی و. نوموړی د قاهرې په یو پوځي روغتون کې بستر دی. د چین په مرکز پیکینګ کې یو 9 کلنه جنۍ د مارغانو د انفلوئنزا د وروستیو پیښو قرباني شوه. د پیکینګ د ښاروالۍ د روغتیا دفتر نه وویل دغه جنۍ مور او پلار د چرګانو سوداګري کوي او په H1N9 وایرس اخته شوې ده. د دفتر مشر فانګ لا یینګ وویل زه فکر کوم موږ باید ورخطا نشو. د چین له ختیځ او پیکینګ څخه د دغه وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دا مهال د خپل کار ځینې ګټې لرو. د مثال په ډول موږ له یو انسان نه بل ته د H1N9 وایرس د سرایت کومې علامې نه دي لیدلې. د پیکینګ له دغه پیښې څخه معلومه شوه کوم کسان چې په وایرس باندې له اخته شوې جنۍ سره په نږدې تماس کې دي د مارغانو د انفلوئنزا اثرات پکې نشته. په پیکینګ کې یاد او کلنه جنۍ چې د پنجشنبه په ورځ په روغتون کې بستر شوې وه تبه د ستوني درد ټوخی او سردرد یې درلود. په چین کې شاوخوا 40 کسان په دغې ناروغۍ اخته شوي وو چې 11 یې تر اوسه مړه شوي. دا پیښې د چین په ختیځ کې ثبت شوي دي. د چین روغتیایي چارواکو او نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO د کومې وبا بیره نه ده ښودلې او وایي له یو انسان نه بل ته د دغه وایرس د انتقال شواهد نه دي لیدل شوي. د رختر په مقیاس د شپږ درجو زلزلې نن سهار د جاپان لویدیځې سیمې ولړزولې. له سیمې څخه د خبرو شوو رپورټونو له مخې 15 تنه ټپیان شوي دي او زلزلې ځینو ودانیو ته هم زیان اړولی دی. د سونامي خبرداری نه دی ورکړ شوی. کیودو خبري اژانس د اکاتا اټومي بټۍ د مسؤل په وینا خبر ورکړ چې دغو تاسیساتو ته زیان نه دی اوښتی. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له 22 کلونو وروسته اعلان وکړ چې د سومالیا نوی حکومت پر رسمیت پیژني. د پیسو نړیوال صندوق د حسن شیخ محمد حکومت چې په سپتمبر میاشت کې واکمن شو پر رسمیت پیژندلی دی. IMF به په دې توګه وکړای شي چې سومالیا ته په تخنیکي او د تګلارې جوړولو په برخو کې سلا مشورې ورکړي، خو دا موسسه وایي چې سومالیا ته به تر هغې پور ورنه کړي چې دغه هیواد پخوانی 325 میلیونه ډالر پور نوی ورکړی. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دوی بجې او ته دقیقې د ترنو دوستانو زه فرشته جلال زیمه د ازادي راډیو د تاسبه د ازادي راډیو د خبرونه چې تر درو بجو ده په ټول افغانستان کې پاک صفه ووري. په غزنی کې نن ځانګړي مراسم دي او دغه ولایت د اسلامي ثقافت مرکز معرفي شو. خو د اسلامي ثقافت مرکز یعنی څه؟ په همدې خبرونه کې به له غزنی څخه په نننیو مراسمو تاسو رپورټ وړاندې کړو او دا به هم وګورو چې دا یعنی څه چې د غزنی ولایت د اسلامي ثقافت مرکز معرفي شوی. په همدې خبرونه کې به وابري چې ولې په خوست او پکتیا کې تیر کال زیاتو شذو ځانونه وژلې دي. له پکتیا څخه په دې اړه ځانګړی رپورټ لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د مصر د پخواني ولسمشر حسني مبارک محاکمې ته کتنه وکړو. په مصر کې هغه قاضي چې د پخواني ولسمشر د محاکمې مسؤلیت یې درلود خپل قضیه یې بلې محکمې ته حواله کړي او په دې توګه یې ځان دغه مسلې څخه ایستلی دی. په همدې خبرونه کې به د کابل او ننګرهار ورځپاڼو ته کتنه کوو. په دې خبرونه کې تاندې څنګ هم خبرو. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې مو واوریدل چې غزنی نن د اسلامي ثقافت مرکز معرفي شوی دی او په دې ارتباط ځانګړي مراسم دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې په غزنی کې نه یوازې د افغانستان حکومتي چارواکي دغه مراسم ته ورغلي دي، بلکې د بهرنیو هیوادونو څخه هم میلمانه ورغلي دي او د سیمې د نورو ولایتونو خلک هم ورغلي او د غزنی په شهر کې نندارتونونه جوړ کړي دي. په دې مناسبت پرون د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په دغه مراسمو مودی غرض نکوي او پری دژدي چې په امنیت کې ترسره سي. او د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر له طالبانو غوښتنه وکړه چې دوی دې هم د نور افغانانو په څیر په دغو مراسمو کې برخه واخلي. له غزني څخه تر اوسه د بی امنیتۍ کوم رپورټ نه دی را رسیدلی. وروسته به ورسو غزنی ته او هلته به له خپل خبریال سره خبرې وکړو. خو سملاسي را سره د معصوم میوند د کابل څخه په لاین کې دی، د ټلیفون په لاین کې دی. معصومه، نو څه نوي معلومات لري پر دې مسله؟
څنګه چې تاسو ویل، پرون چې د اطلاعات او کلتور د وزیر د خپلواک څخه کوم مسایل تاسو درلودل، نو دغه مراسم تر اوسه پورې رښتیا هم په هغه ډول فضا کې تر سره سول چې هیڅ د نامنی خبر نه دی ځنیور کول شوی. یعنی په ټوله کې دغه مراسم د ورځې پر لس بجې باندې پیل سول او بیا د غرمې تر مهاله پورې پیل و، چې هغه د ویناو برخه و او د برخې ته د افغان ولسمشر حمید کرزي پیغام هم را لېږل شوی و، چې هغه هم ولبستل شو. او تر څنګه د افغانستان د تاو کلتور وزیر ترڅنګ د افغانستان مشران جرګې رئیس او جن نور افغان دولتي چارواکو او بهرنی ملمنو هم ویناوي وکړي. او د پڅنګ د آی سیسکو یا د دې استاد هم په افغانستان کې د کانفرنس ته خپل وینا ووروله. د دې ترڅنګ په دې کانفرنس کې نوې خبرې دا وی چې بیا هم د کانفرنس یو داسې شکل درلودې چې بیا هم په دې کانفرنس کې یو کلتوري موضوع او غزنی ولایت د اسلامي نړۍ د کلتوري د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه پیژندل شو. تر ډیره پر بیا هم پر دې باندې یو ډول د افغانستان د امنیت او سولې موضوع بیا هم سیوري درلودي. هر چارواکی یا هر مسؤل چې لته خبرې کولې، تر ډیره پر دې د سولې غوښتنه کول. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده د اسلامي هیوادونو څخه وغوښته چې د افغانستان سره د سولې په موضوع کې مرسته وکړي او دغه د خپل یو مسؤلیت وبولي.
پیام ما به برادرهای مسلمان ماست. ما در بین خود متاسفانه مصیبت داریم، جنگ داریم، با یک جنگ بی هدف که از بیرون آمده. وظیفه کشورهای برادر ماست که انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. بین ما الى صلح بکنند، قدم ورداره و الى وظیفه و وجبه جدی و اسلامی خود بدانند.
فرشته جان، دغه ډول نور چارواکو هم چې ما مخکې یادونه وکړل، دی هم د سولې موضوع ته خبره وکړه او پر وسلوال طالبانو ژا وکړي چې د خپل هیواد جوړول لپاره خدمت لاري تراسي او له جنگ جګړې لاس واخلي. د آیسیسکو استازي ډاکټر عباس دری بیا وویل چې دغه سازمان به په راتلونکي کال کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت سره په ګډه باندې بیا هم په غزنی کې د نور پروژو د پلي کولو لپاره کوشش وکړي. یعنی په غزنی ولایت کې تاسو او اوریدونکو شاید خبر است چې د دوه دیشو پروژو، لوی پروژو، مهمو پروژو چې په غزنی کې د غزنی تاریخي ابدات هم د دغه د جوړولو سمولو کار ژمنه سوی و. ترڅنګ د جنو داسې پروژو یادونه سوی لکه په غزنی کې د هوایي دګر، د یو اسلامي پوهنتون او د څو مهمو هوټلونو جوړول چې دغه پروژې تر اوسه پر د ریپورتونو لمخې نه دی بشپړې سوی. یعنی نیمه پروژې پاتې دي تر دغه ټاکلي وخت پورې او نیمه پروژې بشپړې سوې دي. البته په 2001 کال کې په لیبیا کې آیسیسکو غزنی د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه وړاندې کړی.
ورستبه دا چې د اسلامي ثقافت مرکز سمانه لري په عملی ډول، دا به بیا ورسته د افغانستان د فرنګي او کلتوري چارو لوي چړونکي حبیب الله رفیع صاحب سره خبرې کوو. خو معصومه زوی بل پښتنه هم درته لرم، هغه دا چې دا سی ویل کېږي چې د دغه مراسم یو بل لویه برخه به د میزان په میاشت کې تر سره کیږي، هغه څه مراسم دي؟ تاسو ته څه معلومات درکړی دي؟
بله، هغه مراسم داسې دي چې د روان المریس کال کې چې تاسو اشاره وکړل جوړیږي. په دې کې به بیا هم د اسلامي نړۍ د اطلاعات او کلتور وزیران برخه اخلي او بیا به هم د غزنی پر هغه نور چې دغه مرکز پیژندل کیږي، د اسلامي ثقافت مرکز پیژندل کیږي، په دې اړه باندې به دوی پر نور هغه مسایل باندې خبرې کوي. هغه ټاکلي هدف ته به نور هم دی کار کوي او دغه پروژې چې ژمنه یې سوې ده، د غزنی والی وویل چې دغه به تر ټاکلي وخت پورې به دغه پروژې بشپړیږي او دا غونډه به بیا هم د غزنی د دغه نوم او د دغه لقب د خاطر څه بیا هم د خبرې کوي.
او تاسو چې نن دغه مراسم د تلویزیون لاره تعقیبول، څومو د کوم اسلامي هیوادونو استاذ معلومات در په دغه مراسمو کې راغلی وو؟
تر ډیره پوری چې موږ ولې د لبجنو ویناوی وکړل د ایران د اطلاعات او کلتور وزیر وو د تاجکستان استازي وو د ایسس کو استازو یادونه ما وکړل یعنی د جنو گاونډي هیوادونو استازي راغلی وو دا کپل وړ ساتو او کبښته ساته باندې وو خو دوه کسانو ګډون کړی وو او د افغانستان د کابینې ډیر شمیر وزیران هم په دغه مراسمو کې برخه اخیستي وو په امنیتي برخه کې او په نورو سکتوري برخه کې وزیران عمل تورغلی وو په دغه مراسمو کې برخه اخیستي وو تر څنګه یو بل خبر دره چې اوریدونکو ته دونه کو الته د افغانستان د کلتور د پیژندلو په نامه باندې ځنی خیمه درولسی وي چې د هر ولایت هغه کلتوري او ځنی مسایل په شی
دا اوس مو بل امکار اسې چا سقم نصر د ټلیفون پلان کې دی د غزنی څخه هغه په دغه مسایل معلومات راکې ما سو کور ودان مننه درنو دوستانو دا اوس را سره بل همکار می سید شاه سقیم د ټلیفون په لاین کې دی لغزنی سید شاه سقیم نو داسې الکترونیک چتاسي واوردل ماسوم میوند ویل چې په غزنی کې نن داسې کلتوري غونډي جوړې سوي دي وړې وړې او خلکو خیمه درولې دي او لنور ولایتونو څخه خلک راغلي دي واړه واړه نندارتونونه یې جوړ کړی دي په دغه باندې اوریدونکو ته لوتون معلومات ورکړته خو په غزنی کې
سلامونه تاسو او اوریدونکو دا مراسم خو نن سهار پیل شوی و سهار د لسو بجو په صوفا کې پیل شول ځینې هیواد ځینې وزیران ورته راغلي ول هغو برخه کې واخیستل خو یو ستونزه وایي چې دا د مراسمو د کوریج دا یوازې یو تلویزیون ته ورکول شوی و
یعنی یوازې یو تلویزیون ته اجازه ورکړ شوی و چې د دغو مراسمو له جریان څخه نشرات وکړي نورو خبريالانو ته اوریدونکو معذرت غواړم ځکه چې دا ټلیفون ارتباط مو لغزنی دی نو دا د اواز کیفیت شاید ډیر سم نه وي سقیمه مهرباني
د یواز دا د نشراتو کورج یو ټلیفون تور کول شوی او نور ته اجازه نه ورکول کېږي چې په لار ته نه وځي نور خبرې اعلان دی باندې او خو موږ چې کوم په لار باندې څو دران وځي په هنه وزیر وځي ک اطاعت او کلتور وزیر وځي او بو برښنا وزیر و هم د سنور وزیران رالو ورخه کې واسطه او بل ولایت ته غزنی ته له شوخه دولس ولایتو څخه خلک راغلي او
د دلته په غزنی کې په داخله دی غزنی خپل په غزنی شهر کې د خلکو نندارتونونه جوړ کړی دی وای د پکتیا او پکتیکا د دغه نږدې ولایتونو خلک راغلي دي په دې باره کې یو څه معلومات ورکړي خلکو وای تړونه کول میله و څنګه غزنی بازار وای نن بيخي تړل سوی او شهر کې وای اصلا خلک عادي خلک دکانونه او دا کیسې نه وي دغه معلومات ورکړه
د غزنی ښار خدای دوه ورځې مکمل تلل شوی د هیڅ څوکنت کې پخول کې یا تاسو کوکو کورونو کې فشار کې دی هم له کور دې باندې نه پخول کې یو ځای راځان پخول کې چې هغه له ولایتي ادارې سره رجستر یو د دولت ځانګړي کارتونه ورکړي د هغه باید ولري او بل کوم ولایتو چې دلته کسان راغلي وو هغه خپل یو غرفه جوړه کړې و د خپل د غزنی هم یو غرفه کې ول او د نورو ولایتو هغه خپل غلاشي صنایع او مېوې او نور تولیدات چې هغه دوی جوړ دي دا یي ننداري ته وړاندې کړي او خلکو هغه ولیدل او لږینه ولایې سودا شي د موسیقي ډلې راغلي وي مثلا پکتیا دی اسپرو ډلې راغلي وه خو په اسانو باندې و فار ولول تي نه زباځي کوله اهلي غنود سیدان ته غزنی او سیدن کې هغه یو ډول ځانګړی
نو دا یو ورځ دی سبا ته بدا نه وي که به څنګه وي
دا چارواکي وایي درې ورځې به وي خو هغه داسې ځانګړې اجنډا دوی نه لري چې رسنیو ته هم ورکړي رسنیو سره زموږ چارواکو بېخي خبرې نه دي کړې یوازې هماغه یو تلویزیون له هغه سره خبرې کولې خو ځینې چارواکو سره همدغه پوښتلې دي هغه وایي دا درې ورځې به روان وي
نرخ ولایت مقام کې ورته ولایت مقام باندې اوکي ډیر زیاته مننه کړی ودان سید شاه سقیم دوستانو تاسو له غزنی د خبري اوریدې د ازادي رادیو خبريال دا سی باور کیږي چې د غزنی شهر بنسټ به تر میلاد مخ کې شو دل سووي خو په دې کې شک نشته چې یو محل د غشار د بودایانو لوی مرکز او په ومه پیړۍ کې عرب ځواکونه ورته راغلي او د دې سیمې خلکو ته اسلام ور معرفي کړی دی غزنی په نهمه پیړۍ کې د خپل شو ورځو او شپو په اوچته ورسید او د هغه وخت چې د سبکتګین کورنۍ د غزنویانو د حکومت سلسله پیل کړه. هغه مهال د فارس او هند او د منځنۍ اسیا د زیاتو برخو کنټرول د همدې شهر د حکمرانانو په لاس کې و. د سلطان محمود غزنوي لخوا پر هند مکرر حمله د هند او افغانستان د تاریخ و داسې برخه ده چې په ارتباط یې بیلابیل نظرونه سته. خو د غزنی شهر تر دې شو ورځو وروسته ډېرې بدې ورځې هم ولیدې چې د غوریانو د سرلشکر سلطان علاءالدین غوري حمله او د غزنی شهر سوځېدلې یوه بیلګه ده. د 12مې پیړۍ په پیل کې سلطان علاءالدین غوري د غزنی شهر ته اور واچو او د 13مې پیړۍ په پیل کې د چنګیز ځواکونو د شهر یو مخ ویجاړ کړ. د منځنۍ پیړۍ ډېر پیژندل سوی مراکشی سیاح ابن بطوطه چې تقریبا 9 کاله یې یوازې د اسلامي هیوادونو په لیدو او د خپلو خاطراتو په لیکلو تیر کړي، غزنی ته د خپل سفر په اړه لیکي: دا د پیژندل سوي جنګیالي سلطان محمود ابن سبکتګین شهر دی. له دې شهره پر هند په وار وار حملې سوي دي او شهرونه نیول سوي او خزانې لوټ سوي دي. اوس د سلطان محمود قبر هم دلته دی او شاوخوا د مسافرو او ملنګانو د راغونډېدو ځای دی. د شهر تر ټولو زیاته برخه ویجاړه سوي او دا شهر چې یو وخت ډېر لوی و، اوس یې یوازې ویرانې او افسانې پاتې دي. د خبرونې په دې برخه کې ورزو د افغانستان د کلتوري او فرهنګي چارو یو څېړونکي او لیکوال حبیب الله رفیع صاحب ته. رفیع صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی، ډېر زیات مننه. د غزنی شهر نن د اسلامي ثقافت مرکز ونومول سو. اول که تاسو دا زما لپاره هم سوال دی او شاید دا اوریدونکو لپاره هم سوال دی، اول که تاسو دا توضیح کړئ چې څه معنی لري چې غزنی د اسلامي ثقافت مرکز معرفي سوی؟
د آزادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د غزنی ښار زر کاله مخکې د سلطان محمود په دوره کې ډېر ودان ښار و. په دې کې ډېرې غني کتابخانې وې چې په زرګونو کتابونه پکې وو، د اسلام په باره کې، د اسلامي علومو په باره کې. د نړۍ د ګوټ ګوټ نه به محققین راتلل. د غزنی کتابخانه کې به یې ریسرچ کاوه، تحقیق به یې کاوه. او همداراز دلته زیات جوماتونه ودان وو، دلته زیات مدرسې ودانې وې. د غزنی ښکلي قصرونه او ماڼۍ درلودې. له همدې عمله په غزنی باندې د عروس البلاد نوم ایښودل شوی و، یعنی د ښارونو مور. دا چې د سیسکو لخوا په 2013 کال کې د غزنی ښار د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه نومول شوی، دا د دې لپاره چې زر کاله وړاندې د غزنی ښاری نه و، یعنی داسې یو بل ښار په اسلامي نړۍ کې نه و چې هغه د غزنی سره سیالي وکړي. نو په دې اساس دوی دا د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه نومولی. او د دې کنفرانس ارزو دا وه چې په 2013 کال کې به د غزنی هغه لرغونی شکل څه ناڅه راژوندی شي، تاریخي آثار به ترمیم شي، او په عین حال کې به د غزنی پوښلی بازار، سرپوښلی بازار د هغوی یوه نمونه به جوړه شي، د غزنی د خلکو د وګړپوهنې یو موزیم به جوړ شي، د غزنی د صنایعو او د غزنی د تولیداتو یو نندارتون به جوړ شي. په غزنی کې به د راتلونکو ګرځندویانو لپاره یو پراخه هوایي ډګر جوړ شي. په غزنی کې به د دوی دپاره ښکلي هوټلونه جوړ شي. او په دې ترکیب به غزنی یو ځل بیا د زر کاله وړاندې غزنی یوه نمونه شي، او بیا به دې ته ګرځندویان رامات شي او یو اقتصادي مرکز بشي د افغانستان لپاره.
مننه، ډیر زیاته مننه حبیب الله رفیع صاحب. غزنی کې خو بله شک چې د دری د کلاسیکو ادبیاتو عمده مرکز و، چې د ابوالقاسم فردوسی او سنایی غزنوی په سیر لوی شاعران دلته په دغه شهر کې اوسېدلی دي او لیکنې کړي دي. رفیع صاحب، که په ډیر لنډ راته ووایاست چې اوس چې د غزنی شهر دومره سختې ورځې تیرې کړې، جنګونه تیر سول او بدبختۍ تیرې سوې، په غزنی کې تاسې داسې یو څه ګوري چې داسې ظرفیت به نور په دغه ښار کې پاته وي چې بیا دغه ښار یو وار هغه خپلو شو ورځو ته ور وګرځي؟ د غزنی په ښار کې به دغسې بیا د هغه پخوانی کلتوري فرهنګي غنا خواته ولاړ سي؟
نو خبره دا ده چې غزنی خو په هغه وخت کې د یوې لویې امپراتورۍ مرکز و، یوه داسې امپراتوري چې تر ایران او هند او ماوراء النهر پورې غځېدلې وه. نو بېرته حالت ممکن نه دی چې غزنی هغې حالت ته ور وګرځي، لیکن لږ تر لږه لږه د هغې وخت هغه پاتې شوني ژوندي ساتل او هغه د راتلونکو وایرانیو نه خوندي کول دغه کار کېدلی شي، او دا کار چې وشي غزنی د لرغوني عظمت او مدنیت د یوې نمونې په توګه ګرځندویانو سیلانیانو ته ورښودلی شي.
ډېره زیاته مننه رفیع صاحب. تاسو خو وروسته د ازادي راډیو په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې هم میلمه یاست. درنو دوستانو، دغه پروګرام مه هېروئ. په دریو بجو به ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې بیا هم پر دغه مسله باندې خبرې کوو، او حبیب الله رفیع صاحب چې د افغانستان د څېړونکو او د ډېرو پیژندل شویو لیکوالو څخه دی به په دغه پروګرام کې میلمه وي. ډېره زیاته مننه ستاسو څخه، ډېره مننه کوو. او دوستانو، د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر درو بجو ده. تر درو بجو نور رپورټونه او پروګرامونه هم لرو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
قاسم سولمل په کابل کې د نن ورځ پاڼو ته کتنه لري.
کابل چپ رسپانو نن د ګڼ نور مسایلو ترڅنګ د وسلوالو طالبانو د رواني جګړې د وضعیت او د غراس په ډېر چې غزنی په نن رسمن د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه اعلان سي مطالبه مضمونونه لیکلي دي. خدمتکار خپلواکي رسپانی په لمړی مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي چې ځینو طالبانو له جګړې لاس اخیستی دی. رسپانی په دې اړه د نور العزیز په نامه دولت سره د یو ځای سوی طالب قمندان خبري نقل کړي چې وایي ځینو وسلوالو له دولت سره د سولې کولو پرته له جګړې لاس اخیستی. رسپانه د نوموړي د خبرو په دوام لیکي چې د طالبانو په لیکو کې سیاسي شور مخبر لوړې دودی. عبدالعزیز زیاتوي چې د طالبانو په لیکو کې داسې کسان هم ډیر دي چې د بهرنۍ هیوادونو د ګټو لپاره د افغانستان په سبب پسې ټوپک راخستې دي، او په خبره چې دغه د افغان طالبانو کار نه بلکې د بهرنیانو دسیسه ده. ویسا ازادي ورځپاڼه بیا په لومړي مخ کې په غټ ټکو سره لیکلي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د طالبانو لاس ته ورځي. ورځپاڼه په دې اړه د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا لخوا د معزف سرمفتش خبري نقل کړي چې وایي د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې د قراردادونو په اداري سیستمونو او چارو کې د نیمګړتیاو له وجې د طالبانو لاس ته ورځي. ورځپاڼه په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د 2012 کال یو راپور ته اشاره کوي چې د دې قراردادونو څخه د امریکا د پوز لاټکل سره سم په تیر یو لسیزه کې تر 380 میلیونه ډالر پورې پیسې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي. ورځپاڼه د سرمفتش جانف سوبکو د خبرو په دوام لیکي چې وایي امریکایي پوځي چارواکي له حقنی شبکې طالبانو یا القاعده ډلې سره له تړلو کسانو سره د قراردادونو په فسخ کولو کې پاتې راغلي. د ویسا ورځپاڼه د نننۍ غني بل مطلب دادی چې غزنی بنن رسمن د اسلامي ثقافت مرکز اعلان سي. ورځپاڼه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر هغه څرګندونې ته اشاره کوي چې له وسلوالو طالبانو غواړي د غزنی ولایت په مراسمو کې برخه واخلي چې لمخې دغه ولایت په رسمي ډول د اسلامي نړۍ د مرکز په توګه اعلان شي. ورځپاڼه د مطلب په دوام د اطلاعات او فرهنګ وزیر په حواله لیکي چې وایي په دې غونډه کې د ګډون لپاره له بیلابیل هیوادونو څخه لسګونه میلمانه افغانستان ته رسیدلې دي. انیس دولتي ورځپاڼه بیا د غزنی ولایت د نن ورځې د مراسم په اړه د امنیتي ارګانونو خبرې نقل کړي چې په دې برخه کې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکړی دی.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، په خبرونه کې به وروسته د تاندې څنګ پروګرام درته خبرو. د ځوانانو پروګرام نو اوریدلې مه هیروي. په مصر کې هغه قاضیان چې د بخوانی ولسمشر حسنی مبارک د محاکمې مسؤلیت درلود خپل قضیه یې بلې محکمې ته حواله کړې ده، او په دې توګه یې ځان د دې قضیې څخه ویست. حسنی مبارک چې په عمر بند محکوم دی د استیناف غوښتنه یې کړې، غوښتنه یې منل شوې ده. نړیوالو اژانسونو په دې ارتباط رپورټونه خپره کړي دي. صالح محمد صالح به یې لنډ جزئیات وړاندې کړي.
هغه قضیه چې د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د بیا محاکمه کولو مشري کوي، دغه دوسیه یې نن یوې بلې محکمې ته حواله کړه او خپل له دې قضیه ځان ویست. قاضي مصطفی حسن عبدالله دغه اعلان له قاهرې د باندې د پولیسو په یو اکاډمۍ کې د محاکمې د پیل په درشل کې وکړ. پخواني 84 کلن ولسمشر حسنی مبارک لوړاندې دې ځای ته په یو څرخیل وتکه کې راوستل سو چې نسواري رنګه عینکې پر سترګو وي، او د محکمې د خونې د پنجرې له شا یې خلکو ته لاس وښوراوه. له ده سره د ده دوه زامن او د کورنۍ چارو پخواني وزیر هم ملګري وه. دغه وزیر دا مهال د نورو قضیو پر اساس به بند کړی. قضی ویل د فیصله کړی چې د پخوانی ولسمشر دوسیه به د قاهرې استیناف محکمې ته حواله کړي او د دوسیه په بیاکتنه کې د ځان خوش نه احساسوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک چې په 2011 میلادي کال کې د پاتونونو پر مهال د شاوخوا نسبه اعتراض کوونکو په وژنه کې په لس لرلو تورن دی، تیر کال په عمري بند محکوم سو. دغه پاتون له واک څخه د لری کېدو سبب سو. ورسله هغه چې د محکمې په جریان کې د ځینو ستونزو له کبله محکمې د عمري بند سزا په وړاندې د مبارک د استیناف غوښتنه ومنله. په جنوري میاشت کې یوې محکمې د مبارک د بیا محکمې حکم ورکړ. مبارک ګڼې روغتیایي ستونزې لري. دا مهال د قاهرې په یو پوځي روغتون کې درملنه روانه ده.
د صالح محمد صالح رپورټ وو د مصر د جمهور رئیس حسنی د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک د محکمې د څرنګوالي په اړه. اوس به جناقه الکوزی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
غزنی ولایت نن د نړۍ د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه اعلان شو. په دې اړه جوړ شو مراسمو کې افغان چارواکو د کابینې یو شمېر غړو او بهرنیو مېلمنو برخه اخیستې وه. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده په ټول اسلامي هیوادونو غو وکړ چې په افغانستان کې د سولې له عملی سره د مرسته وکړي. د انډونیزیا چارواکي وایي تر اوسه د هغې بیړۍ 14 افغان مسافر ژغورل چې استرالیا ته د توپ لاره ډوبه شوې ده. په دې بیړۍ کې شاوخوا 2 کسان سپاره وو، خو تر اوسه نه د معلوماتو چې څه شمېر افغانان دي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په وروستۍ پیښه کې په دې ولایت کې 2 ښځې وژل شوې او 2 نورې ټپیانې دي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی نن ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ ناوخته په مروارې ولسوالۍ کې توغندي وشتل شوې. د مصر هغه قاضي چې د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د محاکمې مشري کوله له دغه دوسیې څخه ځان لرې کړ. قاضي مصطفی حسن عبدالله نن په قاهره کې د پولیسو په اکاډمۍ کې د مبارک د محاکمې په پیل کې دوسیه بلې محکمې ته راجع کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پیکنګ کې له جګپوړو چینایي مشرانو سره وکتل او هڅه کوي هغوی اړ کړي چې پر شمالي کوریا فشار واچوي. د چین په مرکز پیکنګ کې یو وکلانه جنۍ د مارغانو د انفلوئنزا د وروستیو پیښو قرباني شوه. د پیکنګ د ښاروالۍ د روغتیا دفتر نن وویل دغه جنۍ مور او پلار د چرګانو سوداګري کوي او په H1N9 وایرس اخته شوې ده. د ریختر په مقیاس د شپږو درجو زلزلې نن سهار د جاپان لویدیځې سیمې ولړزولې. له سیمې څخه د خبرو شوو رپورټونو له مخې 15 تنه ټپیان شوي دي او زلزلې ځینو ودانیو ته هم زیان اړولی دی. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له 22 کلونو وروسته اعلان وکړ چې د سومالیا نوی حکومت په رسمیت پیژني.
د رپورټونو پر اساس په تیر یو کال کې 9 ښځو په پکتیا او خوست کې ځانونه وژلي دي. دا چې ولې په دې ارتباط په وروسته له سیمې څخه یو ځانګړی رپورټ تر وړاندې سي، خو تر هغه مخکې شاه محمود شینواری ته ورکو د ننګرهار د نن څو ورځپاڼو ته کتنه لري.
د ننګرهار چاپ شوی ورځپاڼې د ولس د همکارۍ اغیز تر نامه لاندې خسر مقاله خپره کړې او لیکلي چې په هیواد کې د سولې او امنیت راوستو په برخه کې ولس تر بل هر چا ښه رول لوبولی شي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې د دولت وسلوال مخالفین له پولې هاغې غاړې روزل کیږي او پلانونه ورکول کیږي. د ننګرهار ورځپاڼې په باور کې چیرې ولس له دولت سره همکاري وکړي نو د دولت وسلوال مخالفین نشي کولی چې په اسانۍ سره ورکړل شوي پلانونه دلته په افغانستان کې عملي کړي. د سر مقاله لیکوال وړاندې لیکي چیرې ولس له دولت سره همغږي او همکار ووسی نو په هیواد کې به سوله راشي، امنیت خوندي شي او تر ټولو مهمه دا چې د ملکی وګړو د وژنو مخه به هم ورسره ونیول شي. دې سره خوا کې د مثبت بدلون اونیزي د تکراری غندنې او تکراری وژنې تر نامه لاندې سرمقاله خبره کړې. مثبت بدلون اونیزه په خپل سرمقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا د بیګونه وګړو د وژنې لړۍ لا هم روانه ده چې وروستۍ پیښه په لوګر کې د تنکیو ماشومانو او بېوزلو مېرمنو وژل کېدل دي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې په وار وار ملکی خلک د بهرنۍ ځواکونو لخوا وژل شوي او ولسمشر یوازې غندنې کوي. په مقاله کې راغلي چې د کندهار د پنجوایي په لغمان کې د غو اتل سوتنو میرمنو وژنه چې خصو خاشاکی ټولول او دارنګ په نور ولایتونو کې دي ته ورته پیښه لدی وړاندې شوی چې هماغه محل د هواد ولسمشریک لکه غندنه کړی او په تکرار ډول یې د پیښه د تیرول لپاره پلاوی ټاکلی. خو مثبت پیلې تر اوسه ځکه نه دي معلوم شوی چې څمو د وړاندې په لوګر کې هم د بهرنۍ ځاکونو په بریدونو کې تنکی ماشومان او میرمنې وژل شوی او د دې سنز مخه تر اوسه پوري نه دنیول شوی.
او په دې خبرونه کې باید بیا هم یادوري وکم چې په دې خبرونه کې ورسته د ځوانانو لپاره تاندې څنګه پروګرام خبرو خو ترغو پوری تور پټونه لرو د افغانستان د خوست او پکتیا ولایتونو کې د 1901 کال په ترڅ کې د کورن تشدد لامل یو پینځوس پیښې د بشري حقوقو د سرغړونې ثبت شوی دی چې نوښت په هغه کې داسې پیښې دي چې شتو ځانونه وژلې دي د ازادي راډیو خبريال داوود تپان په سیمه کې د یو له هغه ځای په دې ارتباط رپورت لري
په ګردیز کې د سویل ختیځون لپاره د بشره کونو اداره وایي چې د تیر 1901 کال په اوږدو کې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل نوې شخصي وژل شوې او دوی شنورې په بیلابیلو وختونو کې د زهري موادو په خوړلو لاس پورې کړي چې د امنیتي او روغتیايي ادارو په همکارۍ لمرګ ژغورل شوې دي د بشره کونو چارواکي وایي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه خایل دي هم لوړ وي په هغه لرو پرتو سیمه کې چې د دوی لاسرسي نه ورته کېږي د خزو د وضعیت په اړه بشپړ معلومات هم نه لري د سویل ختیځون لپاره د بشره کونو د ادارې مشر رحمت شیم وای چې د تیر کال په اوږدو کې یو 50 قضیه ورسره ثبت شوې چې زیاتې د ناموسي قتلونو دي
په 1901 کال کې د زون په کچا باندې یو 50 پیخې سرته رسیدلې دي چې په هغه کې 22 پیخې د خودکشي مورد دی چې د ځینی مسائل ولا کبل د زید مشکلات ول عمل اقدام په خودکشي کړی دی او د مختلفو موادو څخه د ځانوژنې لپاره استفاده کړی دی همدغه راز نهویشت مورد ناموسي قتلونه دي چې د مختلفو مشکلات ول عمل د سرته رسیدلې دي
شهیم دا هم ویل دا غشمیر دی چې له دوی سره ثبت شوی خای دا شمیر په دې ولایتونو کې له دې هم لوړ وی د دې په خبره په دې ولایتونو کې منل شوی دودونه لا هم د بشري حقوقو ادارو د کار د مخي خند کیږي نو موړی وای په خوان په دې سیمو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیخي وي خو د ټولنې د دودونو لامل چا نه غختل د پیخي څرګندې کړي دی وای وسم په دې ځون کې داسې سیمه شته چې خزې د کورنۍ تاوتریخوالي لګواک سره مخ دي د بشري حقوقو د خزو د څنګه مسول زرمینه شمس بیا وای ورکړی معلومات د سویل ختیځون د دوو ولایتونو خوست او پکتیا اړوند دي دوی د پکتیکا د خزو د وضعیت په اړه اندېښمن دي وایي هغه ډول چې غواړي معلوماتو ته لاسرسی نه لري
قتلونه خو تقریبا په موږ د دوو ولایتونو نه لرو د پکتیکا خو تر اوسه موږ سره نشته همدغه د دوو ولایتو خوست او هغه د پکتیا ده د خوست تقریبا وو قضیه موږ سره د قتل شته او 22 قضیه د قتل د اواز د پکتیا ده
نو موږ دا هم وايي په کورنۍ کې ناوړه منل شوی د دودونو ضعیف اقتصاد جبري ودونه او د ډیرو کسانو په نشئ توکو اخته کېدو لوجه د ناموسي قتلونو او خودکشي پیښې ورستر بلې زیاتېږي په سویل ختیځون کې د چارو کارپوهان د بشره کونو د راپور پاک لچ په خوله نه پاتې کیږي وای وستر په خوا د خزو وضعیت تغییر کړي او ډیر کم شمیر کورنۍ دي چې لا هم په کې خزې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
حمید کونړ له مروري ولسوالۍ څخه لیکي د وسوالو د حملو په خاطر زموږ په سیمه کې ټول شونځي له سمودې راهیسې تړل شوی دي محمد له بامیانو لیکي زموږ په ولسوالۍ پنجاب کې لا هم شونځي نه دی پیل شوی مشتبايت شونځي پیل شي ګلستان له هرات لیکي دا چې غزنی د اسلامي ثقافت یا فرهنګ مرکز اعلان شوی دی ټول افغانانو او مسلمانانو ته مبارکي وایم د پکتیا د څمکنیو د ولسوالۍ څخه شونکې سمی الله حلیمی تندرزاده یوازی ازادي رادیو ته سلامونه راستولې دي وعليكم السلام درنو اوریدونکو کتا سی غواړی پیغامونه راوستوي نو لطفا د خپل پیغامونو په لیکلو کې یو څه کوشش وکړئ ځکه چې وخت چې تاسو دلته اوس ډیر زیات پیغامونه راغلي خو زه یو هم نسم لوستای ځکه چې تاسو شاید په لیکلو کې ډیر زیات توجه نه وکړي کله چې تاسو راوستوي هغه نه لوستل کیږي نو هم تاسو وخت ځای سوي امو پیسې ځای سوي او هم نسې کولای چې خپل پیغامونه برته واوري ورځو هلمند ته د ازادي رادیو خبريال د لشکرګه محبس ته لیدي یو له هغه ځای ځانګړي رپورت لري البته د لشکرګه محبوسینو څومره مخ کې احتساب کړی وو او دغه احتساب تر هغه وروسته پاتور رسید چې د زندان لنو یو محبوسینو سره یو موافقه ته ورسیدل دا چې د زندانیانو ولې احتساب کړی وو او څنګه پاتور رسید او په عمومي ډول په زندان کې وضعیت څنګه دی د الیاس دای پرپورت کې به واوري
د لشکرګاه د مرکزی زندان بندیانو له یوې نوې میاشتې اعتصاب وروسته د خپل کورنیو د غړو او دوستانو ملاقات وکړ او اعتصاب یې له منځه یووړ. دغه زندانیانو د ملاقات پر مهال د کم وخت د ورکولو څخه نیولې تر وهلو ټکولو، همیشه کوټه کلفۍ او ځینو نورو ستونزو په خاطر په اعتصاب او ناندریو لاس پورې کړی و چې په اونیو اونیو وخت یې ونیوه. د زندانیانو او د زندان مسؤولینو ترمنځ په خوډب کې شپږ زندانیان هم ټپیان شول چې د زندانیانو په خبره یو تن پکې فلج شوی هم دی. ویل کېده د زندان له دننه څخه یو شمېر سیاسي زندانیانو ته په پاکستان کې د کوټ په نوم شورا سره په اړیکه کې دي او د هغوی لخوا د اعتصاب او ناندریو فرمایشونه ورکول کېږي. خو زندانیان وایي د خپلو حقوقو په خاطر یې اعتصاب کړی و او له بهر څخه د هیچ چا سره اړیکه نه درلودل.
نوم یې امیر ګل، زه دا درې کاله بندي وم، ما دونه اسانتیا نه ولید، په دا درې کاله پر ما ولاکه راغلي، ولې بې عزتي زما سره کېدل.
نوم یې زکریا، چې د یوه بلاک بل بلاک ته غوښتی چې بداسې، یا د یوه اتاک بل اتاک ته غوښتی چې بداسې، چې پیسې ورکړي نه وای ولاکه. نو زاجر ورته شل خو څه کوي چې بسیار سات دروازه کول پاک و باشي به ولاړ.
زما نوم نصر الدین، دا خو نوار خوشاله
زندانیان وایي په زندان کې د جوړ شوي دوکان له لورې په ډېره لوړه بیه توکي پلورل کېدل. په خونو کې د ډېرو کسانو د ناستې له امله ډېر زندانیان په تبرکلوز یا سیل اخته شول او په زندان کې دننه د جوړ سو وړیا کورسونو پر سر هم پیسې اخیستل کېدې. ویل کېږي د لشکرګاه په مرکزي زندان کې نږدې دیارلس سوه تنه سیاسي او جنایي زندانیان شته چې نه تنه پکې ښځې هم دي. دا د لشکرګاه مرکزی زندان دی. دا وروسته له ډیرو ورځو د زندانیانو سره د هغوی د دوستانو د ملاقات ورځ ده. دې ملاقات ته ښځې، ماشومان او ډیر سپین ږیري هم راغلي دي. ملاقات کوونکي وایي د دې ورځې په انتظار وه او په زندان کې د راپیدا سوو ستونزو د حل په خاطر له پولیسو او حکومت څخه ډیر خوشحاله دي. د لشکرګاه د مرکزی زندان تازه ګمارل شوی مشر سمونوال اول خان څاپی وایي یو شمېر زندانیان هم د دغه اعتصاب له اوږدېدو څخه په تنګ شوي ول. دوی چې تازه په دې دنده ګمارل سوی دی وایي ټول هغه حقوق به د لشکرګاه په مرکزی زندان کې بندیانو ته ورکول سي چې هغوی یې لري.
اوس ورځ پر ورځ موږ کوشش کوو چې مطابق د قانون د محبسونو د قانون سره سم موږ خپله وظیفه مخکې بوزو او هغه حقوق چې یو زنداني ته ورکول کیږي مطابق د قانون انشاءالله تعالی موږ به هغه حقوق ورته ورکوو او خپل قانون د محبسونو قانون چې څه حکم کوي موږ تاغه به انشاءالله تطبیقوو. نو دغه مسایل داسې وو څه حقوق کم وو او څه دای د خوانم څه جنجالونه وو په دغه اساس منه چې موږ رالو دغه جنجالونه ختم کړ.
د لشکرګاه په زندان کې د موجودو کورسونو، درسونو او ښه چاپیریال لامل په وار مسؤلینو د غذای ته د پوهنتون نوم ورکړی دی. خو ویل کېږي چې په زندان کې د دې وروستیو ناندریو لامل هلته پراته کمپیوټرونه، د لاسي صنایعو سامانونه او ګڼ شمېر تلویزیونونه هم تخریب شوي دي.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو د نورو دوستانو تاسو کې انټرنیټ لري. ازادي رادیو پاک صفه په انټرنیټ باندې اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس یې www.azadiradio.com. همدارنګه تاسو پر دغه په انټرنیټ باندې کولای شئ چې ازادي رادیو پر فیسبوک پیدا کړئ، ازادي رادیو د ټوئیټر باندې هم پیدا کولای شئ او تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټولې خبرونه چې دونه په جریان کې یا دونه په ترس کې خبريږي او تاسو نسئ کولای چې په خپل وخت واوري لسره په دغه ویب پاڼه باندې واوري. د اکسونو ګالریانی هم خبرو او د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه پر بیلابیلو موضوعاتو ویډیوګانی هم خبرو. نو دغه ټول تاسو کولای شئ چې زموږ پر یو پاڼه باندې پیدا کړئ. نن به په درې بجې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. په اول ساعت کې به پر دې بحث کېږي چې غزنی د اسلامي فرهنګ مرکز نومول شوی دی. دا به په غزنی شهر باندې څه اغیز لري او دغه شهر په له فرهنګي او اقتصادي اړخه او له سیاسي اړخه. کله چې غواړئ په دغه بحث کې ګډون وکړئ تاسو پروګرام ته تلیفونونه راوکړئ او پوښتنې مطرح کړئ. په دوهم ساعت کې به چې د څلور بجو څخه تر پنځو بجو دی د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان پر اقتصاد څه اغیز کوي. پر دې مسله باندې خبرې کوو. که تاسو اندېښنه لرئ یا غواړئ چې پوښتنه مطرح کړئ، په دغه ساعت باندې پروګرام ته ټلیفونونه را وکړئ او خپل نظرونه د ازادي راډیو د نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. نو د پروګرام وخت په یاد لرئ، درې بجو څخه تر پنځو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره د ټلیفون شمیرې به د خبرونې له پیل سره سم درته اعلان شي. اوس به زما همکار تاسو ته تاندي څنګه پروګرام خبر کړي.
تاندي څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفاق. سلامونه ملګرو، په نننۍ تاندې څانګه کې مو د یو افغان ورزشکار له بریا خبرو او ورپسې له ځوانانو سره د ژوند چارو لپاره د یو منظم پلان پر اهمیت غږیدلی یو.
بین نمی کشورهای قریب لقب بهترین فایتر یعنی سوپر فایتر دی سازمان سفل ما شناخته شد.
پلان سره خو دومره خاص بلد نه یو، ځکه موږ پلان نه لرو.
پلان تر ټولو لویه ګټه ده چې عموما رواني تسکین وسلی ده.
ژوند د پلان سره تیرو ما مخې له هر کال په سر کې یو دانه کلنې پلان نیسم، یو دانه دیونې په سر کې دی هفتې لپاره پلان
نیسم. چې تم سره پلان ولري نو ته عموما کارونه ستاسو تر کنټرول لاندې
د خبرونه تر پایا دا هر څه اوریدل شي. دوستانو، زه نورګل شفق. ملګرو، ایس ایف ایل یا سوپر فایټ لیگ د هغې ورزشي ټولنې نوم دی چې د هندي فلمي ستوري سنجے دت او د آی پی ایل کرکټ څښتن راج کونر لخوا د تیر 2012 میلادي کال په جنوري کې رامنځته شوې. سږ کال په کې له افغانستانه باز محمد مبارز هم برخه اخیستې وه. مبارز د فری فایټ یا آزادې جګړې لوبې لوبغاړی دی. د په سر کې د دې ټولنې او خپلې سیالۍ په اړه راته وایي.
سازمان ایس ایف ایل یک سازمان خصوصي است از طرف سینماګرای هندستان او سرمایه گذاری شده.
یوه خصوصي ټولنه ده چې د هندي سینماګرو لخوا پرې پانګونه شوې. دوی د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو تکړه لوبغاړي راغواړي او یوه سیالۍ ورته جوړوي چې له افغانستانه یې ماته بلنه راکړه. یو درې کلن قرارداد را سره کړی. تر اوسه مې په دوو سیالیو کې ګډون کړی، یوه مې بایللې او دا وروستۍ چې له یو مصري سیال سره وموتوانېدم چې د یو زنګون او څلورو پرله پسې سکونو وهلو سره هغه نیک اوټ کړم او سیالي وګټم.
سه نفر از امریکا بود، دو نفر از فرانسه بود.
په دې سیالیو کې درې کسان له امریکا، دوه له فرانسې، یو له مصر، شپږ له هندوستانه او له ایران هم وو چې له نیکه مرغه د دغو هیوادونو ترمنځ ما د ایس ایف ایل غوره جنګیالي یا سوپر فایټر لقب خپل کړ. دوی ژمنه راسره وکړه چې د کال تر پایه به مې په څلورو نورو سیالیو کې هم د ګډون لپاره ور وغواړي. نو اوس چمتووالی نیسم چې په هغو سیالیو کې هم ښه وځلیږم.
د دې مسابقه نوم خوب بدره.
بیرغ مو زمون جکړو پنړی کې اتلانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو.
حمزولو مبارز وای چې په همدې سیالیو کې مې څو میاشتې وړاندې هم له یو مصري سیال سره سیالي درلوده چې د ځینو تیروتنو له کبله مې وبایلله، خو هغه تیروتنې مې دا ځل اصلاح کړې وې ځکه بریالی شوم. مبارز مو دلته له خپلو ځینو نورو بریاو خبرې.
ما د بخش رزمي دو بار قهرمان جهانی شدم، دو مدال طلا دارم.
په رزمي برخه کې مې دوه ځله نړیواله قهرمانی ګټلې. د اماتور په برخه کې مې دوه د سرو زرو میډالونه ګټلې. یو ځل مې د اسیا قهرمانی په ګټلو سره د سرو زرو میډال ترلاسه کړ او بل ځل مې په اروپا کې قهرمانی ترلاسه کړه. لنډه دا چې څلور د سرو زرو خارجي میډالونه لرم او یو هم آسیایي قمربند لرم چې په 2012 کال کې مې د هندوستان په ډهلي کې یو هندي لوبغاړي ته ماته ورکړه او آسیایي قمربند مې خپل کړ. په ټولیز ډول مې دیارلس لوبې ګټلې او یوه مې بایللې ده.
تقریبا ما 13 بور د ریکارد خود دارم، یک باخ دارم.
همزولو کله کله ځینې ځوانان چې داسې رزمی ورزشونه زده کړي نو د سیالیو تر څنګ په عام ژوندانه کې هم ځینې وخت کاروي، په نه خبره له نورو سره ځکه جنگ ته زړه ښه کوي چې یو ډول یې زور پرې بر وي. ما ویل تا خو کله داسې نه دي کړي. نو باز محمد مبارز وویل
تا 6 سال کې میشه ما قهرمان شدیم، بین مردم ایزره مطرح شدیم. د می 6 سال یادم نمیاد که ما در خانه کس دست انداخته باشم.
لشپا کل نو رئیسی چیز قهرمان شویم او د خلکو ترمنز می یو سنوم پیدا کړی. نمی یادیږي چې د چا گریوان ته می لاس وراچولې وي او نمی داسې څه کړی دي چې زما گریوان ته د څوک لاس راواچوي. هر وخت می هڅه کړی ده چې په پوره او رښتینی معنی یو خو ورزش کوونکی ووسم، یو ټولنیز انسان ووسم، د خلکو زړه وګټم او د منلو وړ یو ګرځم.
تمام هموطنان عزیز خود قرار بگیرم.
ملګرو مبارز زیاتوي چې لا ماشومتوبه می له ورزش سره مینه وه، خو اوس می فری فایر لوبه ډیره خوښیږي. ملګرو دغه دا خبره راته ډیره جالبه و چې ویلې د کور ټول غړي مې د لوبې ته هڅوي، خو یوازې میرمن مې دا چې نظمه لوبې په ټلویزیون ګوري او نه خوښیږي چې دا لوبه وکړم. خدای وایي چې ورو ورو به هغه هم رضا کړم.
پدر مې خدای بخښه فوت کړه. امیا د مجموع بسیار مر تشویق وکړم.
لار مې د خدای او بخي وفات شوی. خو د کورنۍ نور ټول کسان مې ډیر هڅوي. د سیالو پر مهال راته دعا کوي، وایي چې نفلونه درته کوو، خو یوازنی که چې زما مخالف دی هغه مې خپل میرمن ده. په دې برخه کې را سره نه ده جوړه. په کور کې مې ټول په ټلویزیون سیالۍ ګوري، دا په هغه کوټه کې حتی نه کینی. فکر کوم زړه به یې رامندې سوځي، خو هڅه کوم چې هغې ته هم قناعت
ورکړم.
تاسو ویار کوي د دې خاور بچیانو، زمونږ قهرمانانو، زمونږ قهرمانانو.
تاسو تاندې څنګه له آزادۍ رادیو اوري
کې قتلانو، زمونږ قهرمانانو، زمونږ قهرمانانو، زمونږ قهرمانانو.
همزولو د اس اف ال ټولنې پر ویبپاڼه اوس د باز محمد مبارز یو لوی عکس ښکاري. که چیرې مبارز له ځانه سره دا هوډ نه درلودی چې خپلې ورزشي تیروتنې به اصلاح کوي او بریا ته به ځان رسوي، نو ښایي اوس به تر دې ځایه نه رسېده. نو ویلی شو چې هوډ او همت د هر کار لپاره ضروري دی، خو څه وایي چې هر عمل په نیت پورې تړلی دی. که چیرې د هر کار لپاره یو منظم پلان ولرو، ښایي کارونه مو ښه او په وخت ترسره کړو، که نه نو رانه ګډوډ به وي. منصور د پکتیکا ولایت اوسیدونکی ځوان دی. ملګرو، هغه وایي چې د ژوند کارون لپاره کوم پلان نه لرم، بس لګیا یم ژوند کوم. تر اوسه په ګټه او تاوان هم نه یم پوهېدلی.
پلان سره خو دومره خاص بلد نه یو، ځکه موږ پلان نه لرو روزمره کارو لپاره. والا نو تر اوسه خو داسې نه معلومېږي چې تاوان به موم نه یې کړی او ګټه به خو داسې چې شوي که به نه شوي، بس روان یو. نو پلان نه لرم، داسې خاص پلان نه لرم.
نذیر احمد بیا هغه ځوان دی ملګرو چې وایي زما په شمول زیاتره ځوانان د کارونو لپاره پلان نه لري، ځکه ترې د نن کار سبا ته پاتې کیږي او بیا کارونه پرې دومره ډیر شي چې لودې نشي وتلی.
محترم ما استم صنف نو استم فعلا د اکثریت
زده کوونکي هم یم، اوس هم په نهم ټولګي کې یم. زموږ زیاتره ځوانان د خپلو کارونو لپاره کوم خاص او منظم پلان نه لري. زه په خپل هم داسې یم، کارونه را باندې بار شي بیا نو وروسته نه پسې رسېږم. تر یو حد بیا هم خپل کارونه کوم، خو هغومره ښه نه
زیاتر نه.
همزول یو بل ځوان ځان را پیژني او د کلیوالو ځوانانو په اړه غږیږي. وایي چې ټوله ورځ کوڅې ګز کوي، پر پولو پټیو ګرځي او بیکار شپې ورځې تیروي.
والو بسلیبیار د پکتیا ولایت د ډډی پټال ولسوالۍ د برغوړي کلی اوسیدونکی یو تعداد لکار وي، بس ساره پاتې بس پټیو کې ګرځي، کلی کوڅو کې ګرځي، بیکاره ګرځي. او معلومه خبر دی چې دا تاوان دی. تاسې یو کار ته مخه کې کلا چې هغه دل لري، بس بې په زوله خپله خوري کوي چې پختره تر نو کې بس وایي چې ولاړ بس هیڅ کار دیشته، بس ګرځو را ګرځو.
واڑیا غنا کی گی سوکم خدا خدا یدا بس کی گی سوکم خدا خدا یدا بس کی گی.
خو حشمت الله بیا هغه ځوان دی ملګرو چې د ژوند چارو ته منظم پلانونه لري. د هر کال، میاشتې او اونۍ لپاره منظم مهال ویش جوړ کړی، حتی یوه وړه کتابچه لري چې ځان ته هدفونه پکې ټاکي او هغوی ته د رسېدو لپاره هڅه کوي چې تر ډېره ځایه ځان بریالی بولي.
د ارشیف په رقم باندې مې وړکې کوچنۍ کتابچه د ځان سره ساتلې ده. مختلفې خاطرې پکې لیکم، تقسیم اوقات په رقم باندې دا هم هدفونه پکې لیکم او ځان ته یوه موخه ټاکم چې تر دغه ځایه پورې زه باید په څومره وخت کې ورسېږم او کوم کارونه
کوم ترڅو خپل مخ ته رسیدم. ما پلانونه د ځان سره نیولې و، مثلا درس مې 12م ټولګي کې و، ما آمادګي مکتبونو دا ټول مشکلات مې لرودل، هغه مې ان شاء الله حل کړو. تر ډیره هدف کې بریالی هم سم د کانکور ازموینه مې لرله په مخ کې یو نیو کې د 201 یا نمبر په وړلو سره د ژورنالیزم په انځي د خوست بریالی شوم. که دغه نور دنیا ته فکر وکړو، هغه کسان خو د ټول عمر د مرګ ته حالت پورې پلان جوړ کړی وي، خو موږ افغانان لږ غوندې علمي کچه پکې کمه ده. زما ان شاء الله ټول ژوند د پلان سره تیروم، مخ له هر کال په سر کې یو دنه کلنې پلان نیسم، یو دنه دیونی په سر کې د هفتې لپاره پلان نیسم. که هم ژوند مختلف پړاوونه لري، د هر رقم حالات سره سړی مخ کیږي. بغیر له پلان خو سړی داسې لکه تور تیارو کې یعنی په مخ نسی تللی. کله سړی یو پلان ولري، که هم ځنډ وغواړي یا ستونزې په مخ کې ولري، خو پلان ته رسیدلی سي. که پلان یې ونه لرو، هغه سړی به فکر نه کوي کامیاب شي.
منزل منزلونو کې یما رسیدو مدونو کې یما ستا منزل منزلونو کې یما رسیدو مدونو کې یما.
دوستانو، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ځوان استاد اجمل ښکلی وایي چې د هر کال لپاره یو منظم پلان ضروری دی، خو که څوک یې ونه لري نو کارونه ورباندې ډیریږي او ناکامیږي. دی په ازموینو کې د خپلو شاګردانو د ناکامېدو یو علت هم د دوی بې پلاني بولي.
زمونږ امتحانونه وشول، ډېر ناکام شول. یوازینی لامل دا دی چې زمونږ متعلمینو پلان نه لره. که نه، دا پلان یوازې د متعلمینو دپاره نه، د هر انسان دپاره ضرور دی. که پلان در سره نه و، کارونه به د ګډوډ وي په ژوند کې ناکامی، ځکه بیا وروسته شي کارونه په سړي باندې بوج شي، بار شي، بې نشي پوره ترسره کول.
همزول استاد ښکلی وایي چې که یو خوا د ژوند چارو د منظمولو او په وخت سره د هغوی د پای ته رسولو لپاره پلان لرل را سره مرسته کوي، نو بل خوا یو ذهني تسکین هم رابخي، چې د ذهني تسکین په درلودلو سره هر کال ښه پرمخ ځي.
زه فکر کوم کنه چې د پلان تر ټولو لویه ګټه دا ده چې عموما رواني تسکین وي سړي ته. کنه رواني تسکین د انسان د خوشحاله او د ښه ژوند تیرولو اساس دی. کنه کله چې ته مثلا پلان ولرې، نو تا باندې عموما کارونه ستا تر کنټرول لاندې وي، تشویش سړي سره نه وي. کنه نو انسان چې ورته وایي چې د نورو حیواناتو سره یو فرق دا دی چې دا عموما موخن یا هدفمن ژوند کوي. کنه نو هدفمن په دې اساس باندې چې که تاسو یاسې د بلدې په لګرځي، نو دا ډېر ګمان کوم ډېر مهذب ژوند نه دی. مهذب ژوند دا دی چې تا سره پلان وي او دغه پلان په واسطه باندې ته کار وکړي. نو ته ځان دپاره هم کار کولی شي، ځان هم رسولی شي، او د خپلې ټولنې او د خپل هېواد دپاره هم ډېر کار کولی شي. کنه او عموما انسان بیا ډېر ژوندی ژوند تېرولی شي. کنه نو زه ګمان کوم پلان ډېر ضروري دی ژوند دپاره.
تاندې څنګه پای ته رسیږي؟ د خدای په امان.
ازادي راډیو درنو دوستانو، د هارون پاچا سندره و چې د تاندې څنګه پروګرام سره ختم سو، او په پوره درې بجې به د ازادي راډیو بل خبري خبرونه پیل سي. په دغه خبرونه کې موږ په تشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو، او په دغه پروګرام کې به په اول ساعت کې پر دې بحث کیږي چې غزنی د اسلامي ثقافت مرکز معرفي سوی، او په دې ارتباط په غزنی کې ځانګړي مراسم دي. د ازادي راډیو خبريالان به په دې ارتباط تاسو ته له افغانستان معلومات، له بیلابیلو سیمو څخه معلومات وړاندې کړي. د تشنه اسمان لاندې پروګرام په دوهم ساعت کې په دې باندې بحث کوو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان پر اقتصاد باندې څه اغېز کوي. خبرونه په پوره درې بجې پیل کیږي، او د ټلیفون شمیرې به په هغه وخت درته اعلان سي. تر هغو پورې د کرن خان دا سندره.
باران وریږي ما کتا یادوي،
تنخوا دخلو خان شي قربان قربانا جانان جانان شي دام دعا دچی ودان شي کابل تما وای چوران شي دے چورانی کی زما زلور سر چوینا دے چورانی کی زما زلور سر چوینا باران وی باران باران وری کی مات تا یاد وی تا یاد وی زمین چل دچان از دکا باران وریگی دل تشپکا اول